السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې خبرونه کې دوا پروګرامونه لرو. لمړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو او دا غیر ست بیا سر وي خبرونه. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار شاین بنيري درته وایي.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د بنو په جن خیرو کې د ځای خلکو احتجاج نن په و مورز هم دوام لري. په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي له کبله نور ووش په تو کسانو ژوند بیر دی. امریکای او اروپای ټولنه یو وار بیا په روسي غږ کړی دی چې حکومت مخالف سیاستوال الکس نابل نه دی سمدستي خوشی کی. دا خبرونه تفصیل د بنو په جن خیرو کې د ځای خلکو احتجاج نن په و مورز هم دوام لري. پر لټکون کې لا هم وجل شوی صدور ځوانان نه خوي وایي حکومت د لومړی داغي غوښتنې اومني. دوی د مارچ لې وشته منټې راځي په یاد سي مکیناستي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ ویل چې صوبایي حکومت د دې پیښې جدي پلټنې کوي. بل پلو د پرلتوالو سره حکومتي مذاکرات تر دې د مکمل نتیجې نه دا ورکړې. د جن خیلو یو مشر ملک مویس خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې امن ټینګول د حکومت کار دی. حکومت په دې کار کې پاتې راغلی دی. پرلتکون کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت دې په یاد سیمه کې بې لسه توپیره د ټولو وسلوالو مخه ونیسي، امن دې باوري کړي او د وجل شو څلور ځوانانو قاتلین دې ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي له کبله نور او شپېته کسانو ژوند بایللی دی. نېشنل کمانډ اپریشن سنټر نن د کورونا وبا په اړه تازه معلومات خپره کړي. دا ښایي چې د پرون پورې وایرس نور 4,318 کسان ځپلي چې ورسره د رنځورانو ټول شمېره 26,100 ته پورته شوې ده. په پاکستان کې تر اوسه د کورونا 15,091,000 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. وایرس تر ټولو ډیر ناروغان په پنجاب او بیا په خیبر پښتونخوا کې وجل دي. په پنجاب کې حکومت د اسپیټالونو انتظامیه ته ویلي چې د کووډ 19 ناروغانو لپاره آماده اوسي او ډاکټرانو طبي عملیې ته 24 ساعته د کار کولو حکم ورکړی دی. په پاکستان کې د 500 کالونو د زیاتو مرکزانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ د مارچ په 1.5 نیټه پیلېږي. دا خبره د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر باندې کړی ده. پاکستان له نړیوال بینک سره د ولسی پرمختیا د وو پروژو لپاره لوزنامې لاسلیک کړې دي. مرکزی حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لوزنامو د لاندې به پاکستان ته 1.3 بلیون ډالر ورکول کیږي. پرون په دې اړه په اسلام آباد کې وغونډه وشوه چې د نړیوال بینک او اقتصادي چارو د وزارت چارواکو پکې ګډون وکړ. له غونډې وروسته د اقتصادي چارو وفاقي وزیر خسرو بختیار وویل چې دا لوزنامې په حکومت د نړیوالو مالیاتي ادارو باور څرګندوي. پاکستان دا لوزنامې په داسې حال کې کړې دي چې اقتصادي د چیلنجونو سره مخ دی او د اپوزیشن ګوندونو لخوا په حکومت د خرابې حکومتداري تورونه پوري کیږي. امریکایي او اروپایي ټولنې یو وار بیا په روسیې غږ کړی دی چې حکومت مخالف سیاستوال الکس نیوال نه دی سمدستي خوشی کی. دوی دا مطالبه له هغې وروسته کړی چې نیوال نه په یو بیان کې ویلي چې د ملا له سخت درد نه کړیږي او د زندان عمله هغه ته هیڅ قسمه اسانتیا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په ټویټر لیکلی چې امریکا د نیوال نه د روغتیا د ناسم وضعیت په اړه ناراحته کوونکي راپورونه لیدلي او هغوی غوښتنه کوي چې نوموړي ته د طبي سهولتونه او وکیل ته لاسرسی ورکړل شي. او شمالي کوریا د امریکایي ولسمشر جو بایډن دغه بیان غندنه کړې چې ویلي وو د پیانګیانګ لخوا د بیلستیک توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو له قرارداد څخه سرغړونه ده. شمالي کوریا د مارچ په 24 د میزایلو ازموینه کړې وه. د شمالي کوریا یو لوړپوړي چارواکي د شمالي کوریا سرکاري رسنۍ ته د غي د میزایلو د ازموینې د غندلو په اړه د جو بایډن د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د امریکا ولسمشر د غي د میزایلو د ازموینې پر ضد لومړی غلط قدم پورته کړی دی. نوموړي ویلي د غي د حکومت پر ضد یو ښکارا تجاوز او پارون کې بیان دی. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه د شاین بنیری نواره د اوس وخت شوه د نیوز خبرونه د مشال ریډیوی مجله د مشال ریډیوی مجله کې داونه ل شاعر منظر فریادی سره خبرې شوې دي چې د نوموړي ل شاعر سره شوق څنګه پیدا شو ل شاعر پرته یې څه کارونه کړی دي او د مهال یې ژوند څنګه تیریږي د مشال ریډیوی مجله کې په اړه معلومات اورو د خبرونه کوربا نجیب امیر دی
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کئ دا ونه په خبرونه کې د منظر فریادی سره دغه پر شعر او شاعری غږیدلیو د سپینګیر شاعر چې عمر شاوخوا تیا کال دی د خیبر په ملاګورو سیمه کې نړۍ تسترګي غړولې دي نوموړي د غزلیزي شاعرۍ ترڅنګ ډېر ښکلي سندرې هم لیکلي چې د وخت لوی هنرمندانو ویلې دي موږ له منظر فریادی سره خبرې کړې چې په سر کې نوموړي د خپل ابتدایي ژوند په اړه معلومات ترکوي
ملاگوری قبیلی اچھا خبر جیسے کہ سلورو میں قبیلہ رہا
جی
او پا ملاگور کی مرادن کسا پیدا سوئے میں تین چار وری سو چوار اس میں پیدایش تی دا داخلی پلے ہاتھا رہا
صحیح
او بیا پرائمری میں کلی کے غالی دا مرادن کی اس پا گن میں بیا ملاگور کی پا ملویر میرل کی غالی دا او بیا وما تم او نهم او لسم پا جمرود های سکول که غره دهی
صحیح نو منظر فریادی سیب تاسو په 1904 سالویخ کې پیدا شوی لا پاکستان هغه وخت کې جوړ شوی نو نو اوس مو سکه ماتیا کال عمر دی جی
به پران دغه چې یا تتر به ما تتر پوری مر چې درې ما دغه لري اصلي اسی پوری غالي ورخه
صحیح نو منظر فریادی سے شاعری سے رسم رو وقت نتا سو تڑلی ہے سم رو کلو نہ کی گئی چی شاعری کوئی
شاعری کو ما دا پرائمری نا شروع کری چی دا پرائمری کو ما ما پختو لکل کوری شو نو ما دا مصرو نا شاعری شروع کری دا مصری دی و لو بی و دا غم لکلی
نو دا دا سو کالا پخوا خبر دا صحیح دا خو بیخی ډیر عمر شو جی
او کافی وخت شو نه بیا ما له خو دا لیکلی بیا لا شکر جا ما حاضر بنه لیکو زه چې ما تر په خپل کې په علاقه کې څوب د شاعر نه وو چې هغه نه مې فائدہ اخستی وای
صحیح دا دستا سو کله چې دا سنو مې دا د ته ملاګورو علاقې وي کسوي ورته
او دې ته ملاګورو علاقې وای دا ما د خبرې جرسې کې سالور کې دلیلی او فریدی شنواری شلمانی او ملاګوری ښا
منظر فریادی صاحب نو تاسو چې هغه وخت کې پرایمری کې و یو شاعری مشورو کوله دا هغه وخت مشهور شاعران څوک پښتو کېږي
او دا هغه څه مې چې زه ولې متاثر شوم دا نو په ځکه چې با رباط منګل غېدا مشران د پکې ټکی چربت او دا ویلې
خو په
دا پیریود کې ماري ما د تخور سټېشن ته هیڅ څه معنی نه و او په هغه نه ساز او आवाज او سندرې او دا نه هغه نه متاثر او منو ما په ترنوم سره د کلام لیکو او په بعد نه کی سره د نیم وایو خو غزل نه شو لیکلای دا صاحب د غزل مقدار مې له شروع کی چې کله جمره تلاره ما او په هم کې د اخر شو ما نه و ما تم نه هم له سر کې ځکه ډیره ما ما سره ظاهره فیدا یو خبره فیدا هم کلاسو
صحیح خیبر افریدی او ساحر افریدی دست همزولی ولکه کواړو
همزولی د مصر په یو کلاس کې نو هغه د غزل خطه کا کسان نو هغه زین ما به غزل سٹارټ کړی دی او بس هغه نه مې فائدہ اخستی له بیا حمزه چې سبم تل راتلو نو چې کله له سم می پاس کو بیا لارم به هیڅ څه هیڅ کې د وکاله می ډیوټي وکړه خو پلان می چې تاسو واپس راځه زه د پلان یو زوی و ما کنه ته نو بس گزاره نه کیدا نو که چې چې نه راځم نو بیا غالبا په 4 کې لارم ما جی پوسټ پر د استادې نه 4 پن 6 کې نو کورس مکمل کړو چې 4 کې رااله منو په 5 5 باندې زه د استاد په اچات باندې ما ډیوټي شروع کړه
صحیح نو هغه نه پس لکه پرایمری سکول کې استاد وي
د پرایمری سکول نه بغیر مې د سلارو نه خو بس پرایمری سره باندې زه مو بیا پینځه شاله زه په دې ټول خبرې چې سر کې ګرځول ما شلمان ته لاړ ما چې دا شمن نه بلاګور کې او بیا له دې کوڅه سم نه نه پکې سو کالو د فارق نو په هر حال پچی سال میں کی پورا شنو ماں استعفا دکھا ور کرا ہوں پنشن میں واقع سو چی پدی چی واقع کی پسند پچھتر کی او پچھتر نا واقع لگا چی پوری ریڈیو پاکستان ترزو واقع شوے ہوں ماں او باتر پروگرام ما تا حوانا شوے
باتر دا دا ما شمان پروگرام چی ہو
او دا ما شمان پروگرام ما تا کاجی سرور سے دا ما دوست واقع داریکٹر ہوں او ام کے شاہد دا باتر پروگرام پروڈیوسر ہوں نو بس مال دا کے کرا کر چھ پے وقت کہ بہ مشاعرہ ولے لکھ کی تے سپکش لگا ایتمونا او پبل بلا وقت بلا وقت کہ بولا ڈراما وی لکھ او بلا وقت کہ بولا کہ سی لکھ کہ پھڑا جا وائم او ہر با وتا وائم منظمر او مشومان با خاطر فزریہ پنے جواب نہ رہی لکھ نو زبلا پروگرام نو من با ڈائریکٹ پروگرام سٹارٹ کرو وہ پر مشاعرہ کے بعد تکلیف ہوئی ماں بولی کر پرشتو مشاعرہ پلار مور زوئی لور وغیرہ وغیرہ نو جل جل کردار میں معاشر تھا سامتا ہو یا تھا وہ یا بن کیس کا ہو
صحیح نو لائف پروگرام کی خود غلطی چانس ہم ڈیری نو ریکارڈنگ لا شروع شو نو ریڈیو پاکستان پہ خبر کیا وقت
بالکل ریکارڈنگ نو شروع او دا رو شو بیا مال کیسا کالا چی دا کی چو کرنو ماسا دوم را زخیره جو شو دا باتر پروگرام دا دی دراما کئی ہو او دا دیو سما شهرو او دن وقت چی ما کلی گلونا یو کتاب تی جور کا
صحیح نو تاسو دا کتاب ذکر رو کو سم را کتابونا مچاب شوی دی منظر فریادی سب
دا باتا جان خدا کلی گلونا کتاب تودا پرنگا سناسی که ما چاب کری او گورنمنت منظور کریم دی لیبروی پارا و کاریجنو پارا او صاحبا ما دا سن پیل سر ناگ دی کتاب چا پی شروع کری آیا و کتاب می فریادی باندی پیل سر چا او باسا گیا پا چیا سر کی غشی می او باسا گیا پا سردا سر کی دا خاصی پا چو ورزا پر هر زر نو دا کل کتاب گلی زما تقریبا شپارس پا دی کال کم پا 2000 کی پا 2020 کی میم لکر آیا و کتاب دلکشو
شاعری بم کڑی سلگونا غزل بم لکھلی او سندرے
او عبد الوهاب دستی ده ما دا چه همه بر شایرانو چه مشایرو که بم شایمیلو سرا سرا نو اگوی دا بدل مزلی دا بلی کلی داستانو نو ما با هر کتاب پی غالبان یا داستان می کلی ری او دا غزل می بیا زیاد شگی قدر پوری چه نا سباسر پا غزل مانده بس لی کل کولا
صحیح او منظر فریادی سیفستاسو زنی سندر دیر مشاوری شویم دی چه ډیرو سندرغاړو په افغانستان او پاکستان کې ویل دي پښتنو سندرغاړو د دې کې د زنو ذکر کړي او ردونکو سره وکړي دوی ته به پته ولګيږي چې منظر صاحب کومې د سي مشهوري سندرې دي
جناب نو د سندر په اړه خو ځان دا خبره ده چې د ریډیو پاکستان سره د زمونو ماتې چې مې چون باندې سندره ولیکه په خوب کې ولیکه نو یو مې سندره و چې مې چون کومه
صحیح بالکل دغه د احمد خان استاد الله دی وبخیا دغه سندر د غزل خو ډیر مشهور ما موریدلې دي او یو بل ساسو ډیر مشهور سندر ده یو بل چې ټول عمر بد استایم ټول عمر بد استایم خودم را ته و جانان چې استایم دا اول زل ریډیو ل لیکلې و چرته مجلس ته ولیکلې و فلم ته ولیکلې و
اصل کې فلم نه خو زما نه کېده ځکه چې فلمي شاعري بیا د نورو شاعري خو متاثره کوي خودم را کاری کرده چه دا غزل ما به اصل عمده کلی خلیده به فرمایش مانی نده خو یو دوستانه فیلمو اگه که تور را طول کرده پا اول کم غیگی یو رستم غیگی ما تا چاوی هلی چه وره لمهمی کوتو خو ما بسر نوری خبرو نده کلی کرده خلقو با پیسو میسو ده پر لالش کهو پا هر حال دا دا که چلو مر با داستای ما او چلو مر با داستای ما خودم را تو بای جانا
صحیح. نو منظر فریادی صاحب تاسو د ریډیو ذکر مخ کې وکړو، نو لکه تاسو چې اول ځل ریډیو لاړه یا ریډیو مو واورېده، د هغه زمانی ریډیو او د اوس زمانی ریډیو ګانې چې اف ایم ریډیو ګانې دي، په موبایل کې هم ریډیو اورېدل کیږي، په ټرانسیسټر هم اورېدل کیږي، په ټیپ کې هم اورېدل کیږي، نو د دې کې څه فرق دی؟
نو دا نایاب شی او بعد داسې به وا چې پکې نه شو کولی ساد یم پکې نه شو اخیستی لایو پروګرام به و، نو مونږ ته به وایي چې یاره بار وټوخېږي دا چوخی مخی نه شو کولی. نن سبا خو ډېره ازادي ده، هر قسم خبرې هم پکې کېږي، خپل تعارف هم پکې وکړي. یکم کېره ډېر ډېر فرق راغلی ده، ډېره ترقي کړي ده ریډیو.
پخوا به ریډیو خلکو چې اورېده نو هر کور کې به ریډیو و، لکه چې هر چا دا وسو چې ریډیو ولري کور کې. ګراموفون صحیح. نو چې ریډیو دومره نایاب وو چې بیا ریډیو ته به څوک ته هلته به کار کوو، کمپیرنګ به کوو یا به سندرې ورته لیکلې، بیا خو به د هغه خلک هغه سړی یا هغه ښځې ډېره نامه به وه. تاسو په خپله ریډیو پېښور له بتلی، نو بیا خو به شاوخوا سیمو کې، ملاګورو کې، په خیبر کې، په شلمان کې، په لواړګي کې، په تیرا کې، باړه کې به خلکو تاسو سره ډېره مینه کوله. که څنګه تاسو په کوم عہده وئ منظر فریادی صاحب؟ دومره کلونه چې په ریډیو کې وئ تاسو؟ صحیح. او تاسو دا ځنې نمونه چې واغسته، د ګلنار بیګم نوم تاسو واغسته، الله دې هغه وبخي. کشور سلطان خو به پرده نه کوله، خو ګلنار بیګم چا نه ولیدلې، نو ریډیو له چې به راتله هلته به هم پرده کوله. که تاسو ورسره همداسې لیدلې وو په مخې تاسو ته ښکاره وو
دا خبره خو ډېره مشهور شوې چې پرده کې ناسته، خو دا خو هسې هم خبره ده. نو زه اوس را ناست یم په ریډیو په دغه سټېشن کې، یو کیفې به وات بچای به مشکلې ولنار به هم ناسته وه، کشور به هم ناسته وه، مېړه به هم دار شوې، مېړونه به هم ناست وو، خاوندان او پولاو خو یو بل هغه به یو بریښه په صادر کې به راسته صادر کې. او نو بس ما خو صدا چې ناستوي چې بالکل یو میدان تاسو نو کنه او بیا چې دا متحر چې څنګه دی دا مشهور تاسو په دا ریډیو کې په داسې ډیوټي چې غزل یې لیکلې ده چې د شاعرانو کتابونو نه او شاعر هغه د فنکارانو لپاره هغه ډیوټي وا نو چې دا متحر څنګه نه ناستې پاستې وو او بل سمندر خان سمندر چې کوم هغه پر ریډیو کې وو هغه په ډیوټي باندې سپری پیل کول او چې یو خطرې جوابونه ورته ولا هم ما لیدلې دی اوس را خبرې شوې عمر ناصر چې کوم دی په ډراما سیکشن باندې وو هغه نوور کاستې او د دې نه علاوه حمزه صاحب هم راته داسم شوې چې ما حمزه صاحب دواړه پر یو ځای شوې وو ما خپل کارو هغه خپل کارو بیا یو ځای
څنګه تیریږي
دا یو کار خو څه په دغه شی مخ دی یو کار باندې خوشاله ما د کتابونو په کې وباسل دا تیراندازو غزل زار زار کتابونه په دې مزوري کې وتل دي غزل په کې زیاتې شي نو په کې اصلاحي شي زندگی
صحیح نو منظر څه د خو شاته چرته مشاعري کېږي ورزه غډون په کې کوي تاسو
او د مشاعري خو دال دی د ملګرو چې ما 1972 کې په دوا بیا کې ټولنه جوړه کړه او بیا چلیدا چلیدا بس کله کسان خو راسره ډېر کم وو پر شاعران دوه درې څلور کسان وو چې ډېره محدوده شاعري بیا کوله نو بیا ما ځانله چلوله ځانله مې چلوله بس الانه مشاعره به مې کوله او لر بر خلک به راتله او موسیقي به هم پکې وه نو په اخر کې په 2013 کې دا 14 کې انا کار رالم ما ټي وی چیرم خو ډېر زیات شوی وو دا مشاعره به شروع کړو بعد یې ځکه غالبا دا سره ستاره کال می ته میاشت میاشت مو شهره کړی دا او ټول له نه خطر کې ورکړي څنګه ورکړي دا
صحیح
خو خو تاسو ته پیدا شوی ښه
صحیح او سم سندرغاړي تاسو نستاسو شیرونه غواړي چې وی وای
و سم دا چې سندرغاړي شه چې مال د سفر کې چې موږ زړه سو هغه تاسو ته مو بس تاسو چې څه په کارې ما دا وای کوم غزل مو ورېدلې او نه پوي چې ما ډېر د انداسي کتابونه لیکلې یو کا فوټوسټیټ مې کړی دي
صحیح تاسو چې دا سمره سندر خلکو ویلې دي سندرغاړو په ریډیو کې ویل شوی یا ټي وي کې یا فلم ته یا سي سندرغاړو ویلې د دې سم ماویزه تاسو ته درکړې ده کله کنه
ریډیو باندې په ماویزه ورپوله د سندر مایزه د نن د چې خزر وخت یې سندر وخت هم له په پیسې را کولې
څنګه
خپل کار شکاو نو هم پیسې را کولې ریډیو ټي ولې ځاړو
صحیح او لکه اوس تاسو نن سبا چې کوم ژوند تیروي په دې کې تاسو ژوند څنګه دی اکثره شاعران هنرمندان چې وي د دوی د وروستي عمر کې د دوی لاس ډیر تنگ وي نادار وي د علاج پیسې ورسره نه تاسو د بد ورځې لپاره پیسې ساتلې وي نن سبا مو ژوند څنګه دی منظر فریدی صاحب
تاسو دا وایې بس ما خو دا حال دی ما اوسه پر ګونه نه تا سوال نه کوي چې څومره پیسې راکړه ما هر کتاب باندې خپل خرچا د خپل جیب نه خرچه کړی ده خو په ازادۍ سره او اوس هم زما جیبونه ډک دي شکر الحمدلله که څه نه اخلم او زامن مې دي هغوی ترخاګانې دي او کورونه دي درې زامن مې دي انشاءالله ما په هېڅ قسم پیسو پرابلم نه جوړ شوی
صحیح منظر فریادي صاحب زه به خپرونې وروسته شیبو ته نږدې کېږو زه به ستاسو هغه سندره خپروم چې ټول عمر به دستایم ټول عمر به دستایم خو د دې نه وړاندې تاسو نه څه اورېدې شو په خپرونې په دې برخه کې مهرباني دا بډیر خوندو کی چې ستاسو نستاسو کلام ستاسو په ژبه وورو جی
تاسو یو خدا کې کلام اورو ما چې موږ ته چینار کې حمزه صاحب د سوري لاندې غزل وی او د ما اخیری شعر ډیر خوښ ته بس دغه داد ما په رټي خو
صحیح
دا غزل کې وړکې د ما شوم لې و نه پويږي زما زړه لکه لکه ګوره خفقېږي زما زړه یو شعر یو زما نوم رور دی او زما خبر نوري زما نوم رور دی او زما خبر نو و دستا په تسلیبه قراریږي زما زړه ولکه دې معصوم نه یې نه پیږي زما زړه او خېشې یو چې مر مخیه ز چې تا تا منظر فریادی ګورم مر مخیه ز چې تا تا منظر فریادی ګور قد واورې پر شان رورو ولکهږي زما زړه
ډیر خوند وکړه منظر فریادی صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک کور مو ودان ژوندۍ وسې خدای پاک مو مکه مو وځي
تاسو ډیره مننه ډیره مننه ژوندۍ اوسې خوشاله اوسې
مننه درنو اوریدونکو تاسو د منظر فریادی صاحب خوږې خبرې واورېدې هغوی تاسو ته زمزمه هم وکړه د خپرونې په دې برخه کې چې وروستیو شیبو ته نږدې شوی و نجیب عامر ته اجازه ورکړې او تاسو د منظر فریادی صاحب دا مشهوره سندره واورئ چې ټول عمر به دې ستایم ټول عمر به دا ستایم خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شبه د دونی څخه خبرونه سروي د دې خبرونه قربانا مليها امیرزاده ده راځي چې د خبرونه وورو
پښتنه په مستری نه دی سدي اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی میلمنه ده. مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي. مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخایي. د دې ترڅنګ مرسل د پیشې له پلوه په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده. هغه د 2004 راهیسې په افغانستان کې له ځایي او بهرنیو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون، ماخام په خیر افغانستان، انټر نیوز او بی بی سي ریډیو سره د ویاندو خبریاله په توګه کار کړی دی. مرسل د سپوږمۍ په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده. د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی. د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ په نوم د یوټیوب یو چینل هم مخته وړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خپروي. مرسل احمد زئی را سره میلمنه ده. هغوی ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملیحه جانې. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو د راډیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راکړه. اوریدونکو تاسو ته به وایو چې په خارج کې خو وخت چې هغه تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري، او چونکې یو استاد هم ده، ډیره مننه کوو چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راکړه. نو مرسل جانې، ستاسو کار خو ډیر پراخ دی، ستاسو په تعارف کې خای راټول نشي، خو اولنۍ تپوس چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کوم، لومړی پوس پستاسو پاړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي. تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي، اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي، نو د افغانستان کې د خپل ژوند پاړه راته وایي، د کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو.
مننه ملیحه جانې، زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوه کوم چې زه د افغانستان یم، یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوند نه راکوي. نو ځکه وایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی. نو زما زده کړې، هغه لومړنۍ زده کړې چې دي، هغه د کورنۍ څخه پیل کېږي، چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړی دی. البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی، د هغې څه نه، د هغې په هڅو مې زده کړی دی. بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دي، پښتونخوا وطن د کوټې په ښار کې د کډوالۍ یوه برخه د ژوند د کډوالۍ مو هلته تیره کړې وه، کله چې په افغانستان کې کورني جنګونه وو. نو هلته کډوال شوي وو، هلته مې زده کړې کړې دي. زده کړې ټولې په کوټه کې ترسره شوي دي او بیا له کوټې څخه بیرته افغانستان ته تللې یم. هلته مې په دنده پیل کړې وه او په همدې ترتیب مې ژوند مختره رسولې تر دې.
صحیح. نو مطلب چې ستاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو وی چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې، بیا نه پس تاسو لاړې کوټه ته، او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته، نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه ژوند تاسو افغانستان کې کو، بیا تاسو بل وطن ته لاړې، بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو، بیا هی نه پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکې؟
هو، په وطن کې جنگونه، بدبختی، دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي. تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم، ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي، چې په لیو لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال، یعنی کوم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي و، او نوی سیمه نوی خلق و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي، دا ډېر غټ جرأت غواړي. او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډېره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس ادا کوي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره، او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړم.
ماشاءالله، ډېره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً، حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو پیسې نه یې غوښتل، یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل، یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه شم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي، یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سپا هغوی ویاړي، سپا ته د مور پلار ویاړ، هغه خو هر مور پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو، نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو دفتن خبریالی شروع کړه که نه؟ د اینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
نه، داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نم چې ما شای او چپ لاس پیژندلی دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې و. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ و، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی وما، او له هغه ځای نه مې پیل وکړه د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې، نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم. خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نور نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم، نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو تلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ، چې ډېر لږ ډېر کم وخت الته پات سوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې الته پات سوم. او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیستي په توګه د خبریالي په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندې او خبریالي په توګه مې کار وکړ، او له هغه نه وروسته له بی بی سی رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویان دی او امدارس د خبريالې په توګه باندې می کار ور سره وکي او د دې تر څنګ بیا کله چې لدی زایون سره می وظیفه وکړه بیا موقع ژوند ته دی موقع راکړل چې په کندهار کې د یو سیمایي رادیو مسوله پات سوما چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت لغاړی وو او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسول وم. هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویلویدیت سون د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا ول د سره و دا خو بیا یو ادبي کې ما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند ستونزو ادب کلتور مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدله. یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف و زما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړې زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې خو یوازې دغه سپوږمې مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که پاغې لګ رڼا واچوي د سې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یو داسې ان جی او لرله چې هغه تاسو پروموټ کول او هغه ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته فائدې رسیدلې. ونه کو پاغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله داغه نوم سو او بیا یې کې تاسو سره دنده و؟
هغه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله او هغو لاسي صنایعو ته وده ورکوله او د دوی میرمنو ته ورکشاپونه دایروله. د دې ترڅنګ د دوی هغه خامک دوزی او لاسي صنایع چې وي هغو ته بازار موندنه کوله. سنندرتونونو کې برخه درلودله، په نندرتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یو برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسوله وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مهم ورسره
څنګه مخته. ډیره خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې. تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي او ریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه ده. دا خبرونه لا جاری ده، ختمه نه ده. یو لنډه دمه اخلو، وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری سات.
ਸੁੰਦਲਾ ਕੁਲਨਾਤ ਸੰਦਾਰਾ ਤੇ
په سر وی خبرونه کې درته زملي حمیرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس ترې تپوس کوو یو بل پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او تاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
لوطن لریوالی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څو چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه بیکاره نه سم کښېنستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروژیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټرینینګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټرینینګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه، چې په مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چیرته چې مختلف خلک مهاجر دي، پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپل ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود، حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا را سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسی کولی هم
اولیسم. مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټولې د دې لپاره دي چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم، او دا مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي او په چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولی چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولی. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسېدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړه چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولی شي لیک لوست وهم نشي کولی خو بیا دوی کولی شي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه ډیر ښه. نو مرسل احمد صاحب اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپل هم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروف یا نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی اهي د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
ښه پوښتنه ده. په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایې درس ورته خایې، نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوئ؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو، دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټولو خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، زموږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېر زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي.
او مرسل جانې، یو تپوس په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړې پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډیر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاتې دی او لا هم داسې نه دی چې ما پی بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاتې دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ور رسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ور رسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی، نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خو وی چې تاسو دا یو موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو خپل وطن ډیر دریادیږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره کوئ کنه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي. زپتا سي درته وایم چې پس پدې هیله او امید شپې ورځې تیرو چې ورځ په وطن کې سولوي میرمنې به د امن په فضا کې شوونځیو ته ځي پانتونونو ته به ځي د کار ساحو ته به ځي د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي ستونزې به نه وي او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرور هغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس هم دغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې هم جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع ملاو شي نو تاسو به ځئ تاسو د خپل جواب راکو. بس مرسل جانې تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي. زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکما چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري هغې دپاره بس تاسو پیغام سوي
د هغوی دپاره زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې. که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي. که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ له کتاب سره ملګرتیا وکړئ کتاب ولولئ کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی. تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره د مستقبل لپاره ستاسو ته یو ډیر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډیره مننه. اوریدونکو دا و په سروې خبرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.